د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې موزه بوريوال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوی په دې ساته خبرونه کې کوټی ته د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف ته سفر د افغان ولسمشر حامد کرزی د تازه سرګندونو په کراچي کې د چاودنو همداسي د کرم ایجنسی د بیکورسو خلکو د شکایتونو ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه شمیر نور ریپورتونه او همداسي د خبرونې په دویم نمایک تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام اتلان هم وړاندې کوو. خو لومړی مدې سات خبرونو ته پام راړو. د مهم خبرونو سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په یو ورځني سفر کوټې ته ځي. په کراچي کې نن سهار وختي درې بمې چاودنې سوي چې شپاړس تنه یې ټپي کړې دي. او افغان ولسمشر حامد کرزی د بارک اوباما د هغو څرګندونو هرکلی کړی دی په کوم کې چې هغه له افغانستان سره ژمنتیا ښودلې ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په یو ورځني سفر کوټې ته ځي. د مشال ریډیو خبریال د بلوچستان د حکومتي چارواکو له خولې وایي چې وزیر اعظم نواز شریف به نن کوټې ته رسیږي. ټاکل شوی ده چې نواز شریف به د بلوچستان له گورنر محمد خان اڅکزي او وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوڅ سره بیل بیل لیدکاته وکړي او د صوبې د امنیت په اړه به ورسره خبرې وکړي. د صوبایي حکومت په خبره نواز شریف به د جنوري پر 28 نیټه د مستونګ په درنګړ سیمه کې په ځنمرګي برید کې د وژل شوو کسانو له کورنۍ سره هم غمرازي وکړي. د چارواکو په وینا له وزیر اعظم سره به د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری وي. د پاکستان په کراچي ښار کې نن سهار وختي درې بمې چاودنې سوي چې شپاړس تنه پکې ټپي سوي دي. د دې ښار د منګوپیر سیمې د پولیسو مشر چودري اسد مشال ریډیو ته وویل چې بریدونو هدف په سیمه کې د عمومي نېشنل ګوند رهنما محمد علي و. په چاودنو کې د محمد علي په ګډون شپاړس کسان ژوبل سوي دي چې پکې د دوو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ ښودل سوی. د چودري اسد په خبره له لومړنیو پلټونو ښکاري چې بریدونه د شخصي دښمنۍ پر اساس ترسره سوي دي. خو د عمومي نېشنل ګوند چارواکي وایي دا برید د کراچۍ په ګډون په ټول پاکستان کې د دوی پر پلویانو د ترسره کېدونکو بریدونو لړۍ ده. په اورګزی ایجنسی کې په یو بمې چاودنه کې قبایلي مشر ملک حاجی محمد وژل سوی دی. د پیښه د چهارشنبه په مازیګر په انجانی بازار کې هغه وخت سوی چې کله ملک حاجی محمد په موټر کې له کوټ سیمې د خپل کور پر لور روان و. چارواکي وایي چې چاودنه د هغه په موټر کې دننه سوی ده او دوی په دې اړه پلټنې کوي چې دا بم هلته څنګه ایښودل سوی و. چا د دې پیښې پړه پر غاړه نه ده اخیستې. افغان ولسمشر حامد کرزی د خپل امریکایي سیال بارک اوباما د هغو تازه څرګندونو ورکلې کړې دي په کوم کې چې ولسمشر اوباما د سی شنبه په شپه خپل ملت ته په وینا کې د افغانستان له راتلونکي سره ژمنتیا ښودلې ده. ولسمشر حامد کرزی د ولسمشر اوباما د څرګندونو ورکلې په غبیان کې کړې دي چې د چهارشنبه په ورځ له دفتر خبر شوی. افغان ولسمشر ویلي د بارک اوباما څرګندونې له دې کبله هم د ستاینې وړ دي چې د هغه په وینا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کولو لپاره افغانستان ته کومه خاصه نیټه نه ده ټاکلې. د افغانستان او امریکا ترمنځ به د دې امنیتي تړون لاسلیک کېده له 2014 کال وروسته یو شمېر امریکایي ځواکونو ته د دې لاره هواره کړې چې د افغان ځواکونو د روزلو لپاره په دې هیواد کې پاتې سي. امریکا افغانستان ته خبرداري ورکړی دی چې که دا تړون ورسره لاسلیک نه کړ نو دوی دا پریکړه هم کولای سي چې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. افغان ولسمشر حامد کرزی په خپل بیان کې ویلي دي چې د دې امنیتي تړون د لاسلیک کولو لپاره شرط دا دی چې د امن داسې خبرې اترې پیل سي په کوم کې چې طالب یاغیان هم شامل وي. د افغانستان د غزنی ولایت چارواکي وایي د چهارشنبه په ورځ د عملیاتو پر مهال 24 وسلوال طالبان وژلې دي. د غزنی ولایت د اندړو ولسوال قاسم خان د سیوال د بیګا مشال ریډیو ته وویل چې په وجلسو کې د وسلوال طالبانو مهم قمندانان هم شامل دي.
په دغه عملیاتو کې 24 نفره د طالبانو لبای نه کړی دي چې د 24 جملې 8 نفره قمندانان دي او 8 نفره زخمیان دي. بیا څو نفر زخمیان شول، دوه نفر کمانډانان زخمیان لري چې یو د اکی په نامه ده او یو د نوري په نامه باندې زخمی ده، او دا ټول کمانډانان نیم نومان مکمل سره.
بل پلو وسلوالو طالبانو د خپلو څلورویشتو ملګرو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. په عراق امنیتي چارواکي وایي چې د هغې اوسنی یاغیانو کمانډان یې وژلی دی چې په لویدیز ولایت انبار کې یو شمېر سیمې نیولې دي. د آزاد اروپا د راډیو عراقي څانګې د امنیتي چارواکو له خولې وویلې چې ابو عیشه السعودی یې وژلی دی. دا کس په عراق کې د القاعده په لوړ ډلې اسلامي دولت وزیر ګڼل کېده. ویل سوي چې نوموړی د سعودي عربستان ښاری دی. چارواکي وایي چې د انبار ولایت له مرکزه د باندې په ابو فرج سیمه کې درې نور داسې یاغیان هم وژل سوي دي چې تعلق یې له سعودي عربستان سره و. عراقي چارواکو دا اعلان د چهارشنبې په ورځ په داسې وخت کې وکړ چې د ابو فرج د سیمې د بیرته نیولو په عملیاتو کې د پرمختګ یادونه وکړه. دا سیمه د انبار صوبې له مرکز رمادي د باندې پرته ده. امنیتي چارواکو ویلي چې دوی په فلوجه کې پر موجودو وسلوالو راګرځېدلی دي، خو په دې اړه تر اوسه پرېکړه نه ده سوې چې په ښار کې پر دې وسلوالو برید وسي او کنه. او د ایټمی انرژي د نړیوالې ادارې پلټونکي په نږدې لسو کلونو کې په لومړي ځل ایران د یورانیمو کان ته تللی دی. د ملګرو ملتونو د ایټمی انرژي ادارې ویلي چې د دوی درې پلټونکي د بندرعباس جنوبي ښار ته نږدې گیچین کان ته ورغلی دی. د ایران د ایټمی انرژي د ادارې چارواکو هم د دې پخلی کړی دی. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. درنو اوریدونکو، مشال ریډیو ستاسو لپاره هر ورځ 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. په دې خبرونو کې ستاسو د خوشي خبرونه کوم دي؟ په دې اړه تاسو مشال ریډیو ته پر مشال ریډیو ټکی کام باندې لیکلای شئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په یو ورځني سفر کوټې ته ځي. افغان ولسمشر حامد کرزي د خپل امریکایي سیال باراک اوباما د تازه څرګندونو هرکلی کړی دی. افغان چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال یې څلورویشت وسلوال طالبان وژلي. د کرم ایجنسی بې کوره سوي خلک وایي پاکستان د دوی لپاره ترلاسه کړي پیسې په نورو ځایونو کې لګولې دي.
د قبایلو په نامه باندې په اربونو روپۍ راغی او هغه په لاهور، اسلام آباد او په کراچۍ کې خرچ کیږي. نور د مود امتحان و نخستی شي او موږ سره مکمل مرسته وشي.
د پېښور ډاکټران وایي حکومت دوی ته له تښتونو او هدفي وژنو تحفظ ورکړي.
زمنګا پکې ډاکټر شوکت هوا قتل کړی شو، ډاکټر یار محمد قتل کړی شو، سید جمال قتل کړی شو. دا سلسله روز بروز یاتیږي او کمی پکې ناراضي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د ملایلو یوسفزی د کتاب د مخکتنې غونډې ته اجازه ورنکړه. آیا په دې کتاب کې څه دی؟ پروفیسر خادم حسین وای
ما ته نه ښکاري چې په کتاب کې داسې څه خبره شته چې هغه د اسلام پر ضد وي یا هغه د پښتو پر ضد وي یا هغه د انساني بنیادي حقونو یا د دستور پر ضد وي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه، شننی او 19 پروګرام اتلان هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن په یو ورځني سفر کوټې ته ځي. په دې اړه می تفصیل په کوټه کې د مشال ریډیو له خبريالو وپوښتئ.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف چې ورسره بهږي د پاکستانی پاوځ مشر راحیل شریف هم وي په یو ورځنۍ دوره به هم نن کوټې ته راځي چې دلته د صوبایي حکومت ته چارواکو لخوا د تیر ماښام مشال راډیو ته وویل شو چې میاں نواز شریف په کوټه کې ورپور چارواکو سره ویني او همدغسې به د گورنر بلوچستان او ورسره د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ د ولدا سره ویني او ورسره به د ډاکټر عبدالملک بلوچ لخوا په د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د صوبې په امنیت باندې بریفینګ ورکړل کیږي. هغوی ته به معلومات ورسره شریکیږي او بیا به امنیت باندې همدلته په دې باندې خبرې هم کېږي له وزیر اعظم نواز شریف سره. داسې هم ویل کېده چې د اهل تشیع چې کوم شیعه زیارت کوونکي د جنوري په 1 نیټه په د مستونګ په درنګر سیمه کې وژل شو په یوه ځانمرګ بیت کې، داسې وایي چارواکي چې نواز شریف په د دوی سره د غمرازۍ لپاره هم کېدلی شي دوی ته ورسي هلته د دوی سیمې علمدار سړک ته، او یا بیا کېدلی شي د اهل تشیع مشران د بلوچستان د گورنر هاوس سره وغواړي او له هغوی سره غمرازي وکړي. دا وایي چې یو ورځنی سفر به وي او په دې کې به نن به دی کوټې ته راځي.
نواز شریف په داسې وخت کې کوټې ته ځي چې تیر ورځ یې له وسلوال طالبانو سره د مذاکراتو وړاندیز وکړ. پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د دې مذاکراتو لپاره د حکومت لخوا څلور کسیزه جرګګۍ یا کمیټې هم جوړ کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راکوي.
وزیر اعظم نواز شریف پارلمان ته خپل خطاب کې وویل طالبانو سره مذاکراتو ته یو موقع ورکول پکار ده چې معاملات په پوره نتوګه هوار شي. وزیر اعظم پارلمان ته وینا وه چې د مقصد لپاره یو سلو رکنی کمیټي هم جوړه شوه چې پکې به رحیم الله یوسفزی، رسم شاه مومن، عرفان صدیقی او میجر عامر وي او د دې کمیټې نگرانی به خپل وزیر اعظم کوي او مرسته به د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان کوي. خپل خطاب کې پارلمان ته وزیر اعظم وویل ترهګرې خاتمې لپاره حکومت په یو واضح موقف او په حکمت عملے و رسیدو. وزیر اعظم وینا و پترہ گرے کی پاکستان اولس او معشومان وجل کی گی او دادا حکومت فرض سے چپا ہر قیمت ددوی دزان او مال حفاظت اکڑے شی.
امن ہمارا انتخاب نہیں، ہماری منزل ہے.
امن زمون انتخاب نہ، زمون منزل دے. دا با پا ہر قیمت حاصل وو او دا دید لپارا ٹول کام متفق دے او ما تا باور دے کنن ریاست طاقت سرا دا ترہگرو خاتمہ وو گواری نو ٹول کام با دا ریاست پشا ولاڑوی. اس چی دا دویم اڑخنا دا مذاکراتو وڑاندیز راغلے دے نو منگیو زلبیا پورم نحال تا یو بل موقع ورکول غواړو.
وزیر اعظم پارلمان ته وویل چې طالبانو ته د ټولګوندیز کانفرنس نه پس د مذاکراتو وړاندیز وشو او دوی دغه وړاندیز نه پس په میجر جنرل ثناء الله حمله وکړه، کوم چې دوی په فخر هم ومنله او دغه رنګ نور هم یو شمېر بریدونه یې په بنو، پېښور، پنډي او کراچۍ کې وکړه. وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه چې موږ له ترهګرې خلاف جنگ ګټل وي که هغه د مذاکراتو د لارې وي او که د اپریشن.
اول پارټیز کانفرنس نے یہ حکومت کو یہ اختیار دیا.
ټول ګوندیز غونډه کې حکومت ته دا اختیار ورکړی شو چې حکومت دې هغه خلکو سره مذاکرات وکړي چا چې وسله راوچته کړي وي. موږ هغوی ته د مذاکراتو دعوت ورکړو. دا مذاکرات څه لپاره وو؟ همدې لپاره وو چې دا ملز ځان او مال سره لوبې ونه کړی شي، فساد دې نه خوروي او د پاکستان آئین پاسداری وکړي. خو له بده مرغه مثبت جواب را نغلو، د مذاکراتو نه انکار وکړو او مسلسل یې د پاکستان پوز او ولس په نخښه کړو، خو موږ بیا هم د صبر نکار واغستو.
د وزیر اعظم خطاب په حق له د سیمه ایز چارو کارپو خادم حسین وای
طاقت استعمال مذاکرات د پاره چې کوم فریم ورک پکارو یا د خبرو ته پر کوم فریم ورک پکارو، پای کې مهمه خبر دا و چې خبرې کیدل د ښکار شي. هغه ښکار کیدو کې دا خبره واضح وه چې څوک به چې مذاکرات بکی او چا سره بکی دا ډوم به خبر وا. زما خیال چې په دې وجه وفاقي حکومت او وزیر اعظم دا خو غنل چې د داسې خلکو د جوړ کړی شي چې هغه خو یو معتدل مزاج ای او دویم دای چې انتحاګر تنظیمونو سره په یو شکل کې او بل شکل کې سنا سره به توم لوي. نو زما خیال چې د دې نه به حکومت داسې لول غواړي چې یو حجت قائم کړي او دا غي نه رستو ک د انتحاګر تنظیمونو بشپړ جال ماتي، کداګي تربیتی مرکزونو باندې گزار کړي او داګي درصد لارې بندي. نو شاید چې حکومت داسې تصور کوي چې هغه نه به هغه مسائل پیدا نشي کوم چې تصور لري چې پیدا بشي.
وزیر اعظم میا محمد نواز شریف نن خپل خطاب کې دا هم وویل چې کم خلوص سره دوی امن لپاره کوشش کوي، نو امید دی چې د دویم اړخ نه به هم داسې قسمه خلوص مظاهره کیږي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکای ولسمشر باراک اوباما د وروستیو څرګندونو هرکلی کړی دی او هغه یې له افغانستان سره د امریکا پر همکاریو بیا ټینګار بللی دی. ولسمشر کرزی ویلي چې د باراک اوباما څرګندونې له دې کبله هم د هرکلی وړ دي چې د امنیتي تړون د لاسلیک کولو لپاره یې هغه په خبره افغانستان ته کومه خاصه نیټه نه ده ټاکلې. په دې اړه نور تفصیل عصمت ساروان وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د متحده ایالاتونو د ولسمشر باراک اوباما د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. د ارګلی وی خبر پاڼې سره سم ولسمشر کرزی ویلي د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپل ملت ته په کالنۍ وینا کې له افغانستان سره د همکارۍ لپاره د خپل هیواد پر شمنو یو وار بیا ټینګار کړی دی. کرزی همداراز ویلي چې د افغانستان د دایمي دریځ پر اساس د ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو هرکلی کوي او هغه د دوه هیوادونو په ګټه بولي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ خپل ملت په وینا کې اعلان وکړ د روان میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي. د همداراز وویل له 2014 میلادي کال وروسته به کله چې افغان ځواکونه د خپل هیواد امنیتي مسؤلیتونه سمبالوي متحده ایالات به له یو موټی افغانستان پاکستان څخه چې د خپل راتلونکي مسولیت به پر غاړه اخلي ملاتړ وکړي. اوباما په خپلو خبرو کې د امنیتي موافقې لپاره افغانستان ته کوم ضرب العجل ونه ټاکه. ویل که افغان حکومت هغه امنیتي تړون چې موږ یې په اړه خبرې کړې دي لاسلیک کړي، نو له ناټو سره یو ځای به یو کم شمیر امریکایي سرتیري په دې هیواد کې پاتې شي. د ولسمشر اوباما په وینا دا سرتیری به د افغان ځواکونو د روزنې له هغوی څخه د ملاتړ او د القاعده د پاتې شونو پر ضد د مبارزې ماموریت پر مخ یوسي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو لپاره ضرب العجل ټاکلی و. ولسمشر کرزي ویلي څرنګه چې ولسمشر اوباما په خپله وینا کې د امنیتي او دفاعي موافقې لپاره ضرب العجل نه دی ټاکلی، دا کار مثبت بولي او په دې باور لري چې دواړه هیوادونه په زغم او زیار د سولې په پروسه کې ګډې هلې ځلې وکړي. د افغانستان ولسمشر له امریکا سره د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو لپاره شرط ټاکلی چې امریکا دې له طالبانو سره د سولې بهیر پیل کړي او د افغانانو پر کورونو دې حملې ودروي. ولسمشر کرزي یو ځل بیا دې مسئلې ته اشاره کړې او په خپله اعلامیه کې ویلي چې سوله د نړۍ په هر هیواد کې د ثبات، پرمختګ او یووالي لار هواروي او په همدې علت افغانستان د سولې د بهیر عملی او علني پیل د امنیتي موافقې د لاسلیک لپاره اساسي شرط ګڼي. په وروستیو ورځو کې د افغان چارواکو له قبله هغو څرګندونو د امریکایي چارواکو عکس العملونه وپارول چې پر اساس ویل شوي ول چې کرزی باور لري چې د افغانستان په وروستیو بمی حملو کې امریکایان لاس لري.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان پا تیره پی یو روشن فکر سانه
امان خان بابا ده پختنو پا غختنو بانه ده دوی پارمانو نو رویده
دریا خان افریده ده جرگو مرکو سره
ده گاگیسنو بروسین خلکو تیریاتی شهوری وده ورکلی
ده پختون قوم ده خوش قسمتی و چه ده باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
ده خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله ده باچی یو شی پشتو دیوی
ملنجانس ده پختنو پا درد بانه ده درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هرې پنځشنبې یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
د افغانستان د غزنی ولایت چارواکي وای د دې ولایت په اندړو لسوالۍ کې د طالبانو پر ضد پراخ عملیات کړی دي چې پکې څلور وشت وسلوال وجل سوي او اتنور جوبل دي. بلخوا بیا د دغه ولایت په کرباغ لسوالۍ کې د ملي اردو پر سرتیرو ځانمرګي برید سوي دي چې پکې یو سرتیر وجل سوي دي. لسیمې د مشال ریډیو خبريال ریپورت لري.
د غزنی د اندړو ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې پرون سهار د طالب وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي وو چې د ورځې تر پایه یې دوام درلود او پکې څلورویشت تنه وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې اته تنه نور وسلوال ټپي شوي چې ځینې یې نورو ولایتونو ته د درملنې لپاره لیږدول شوي دي. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال وایي په ټپي شویو وسلوالو کې دوه او په وژلو شویو وسلوالو کې د طالبانو اته تنه جنګي قوماندانان هم شامل دي. د خبره په دغو عملیاتو کې سرتیرو او ملکی وګړو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی.
په دغه عملیاتو کې څلورویشت نفره د طالبانو لبای نه کړی دي چې د څلورویشت سره جملې اته نفره قوماندانان دي او اته نفره یې زخمیان دي. د اتو نفره زخمیان دوه نفره قوماندانان زخمیان لري چې یو د اچي په نامه ده او یو یې د نوري په نامه باندې زخمي ده او دا ټول قوماندانان نیم نومان مکمل سره سره خو البته دا ډېر وخت نیسي. زموږ دولتي قواوې صحیح سلامت د روغ خدای په فضل سره خپلې قرارګاه وتړلي.
بلخوا بیا تیر ماسپښین د قرباغ ولسوالۍ په کرو سای سیمه کې د ملي اردو د سرتیرو پر یوه پوسته موټر بم ځانمرګی برید شوی دی چې پکې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او یو بل ژوبل دی. د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وایي دوه تنه ځانمرګي له بمونو په یوه ډک موټر کې سپاره وو چې له پوستې سره یې نږدې چولی دی. طالبانو د قرباغ د ځانمرګي برید مسؤلیت منلی او وایي په دغه برید کې د افغان ځانګړو ځواکونو یو قومندان لښکر خان له خپل مرستیال او څلورو ساتونکو سره وژلی دی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د خپلو څلورویشتو تنو ملګرو وژل کېدل نه مني او وای په دغه ولسوالۍ کې د پولیسو او طالبانو ترمنځ نښته شوې چې په خبره یې پکې یو تن طالب وژل شوی او یو بل ژوبل دی. وړمه ورځ هم د اندړو ولسوالۍ په غټانو سیمه کې د سرتیرو او طالبانو ترمنځ نښته شوې وه چې پکې چارواکیو د دوو تنو طالبانو د وژلو او دریو نورو د ټپي کولو دعوه کوله.
له غزنی څخه به کندهار ته ولاړ سو. د کندهار ولایت چارواکي وایي چې هلته یې د ملي او امنیت پر ادارې او محکمې ریاست باندې د وسلوالو طالبانو برید شنډ کړی دی. دوی وایي وسلوالو طالبانو پلان جوړ کړی و چې هلته بریدونه وکړي، خو استخباراتي چارواکو معلومات ترلاسه کړي او په دې تور کې یو شمېر وسلوال هم نیولی دی. په دې اړه نور تفصیل د محمد صادق رښتینی په رپورټ کې.
چارواکي وایي چې د کندهار د ملي امنیت پر ادارې او د محکمې پر ریاست یې د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې ځي حملې مخنیوی کړی. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د دغه حملې په تړاو د شپږو حمله کوونکو په ګډون د چاودیدونکو موادو یو ډاک موټر هم نیول شوی. د فیصل په وینا دغه حمله کوونکي تیره اونۍ د ملي امنیت د ادارې لخوا د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ نیول شوی.
د کندهار پر محکمه او ملي امنیت ریاست باندې تیرې اونۍ په اوږدو کې پلان ترسره کړی و. د دې پلان او مفکورې په کې د ملي امنیت کارمندانو معلومات ترلاسه کړي وو چې د چاینیز عملیات په طرف کې دغه ټول کسان له خپلو مهماتو او د چاودونکو توکو ډک یو موټر سره یو ځای ونیول.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ادعا کوي چې د کندهار په غورک او شاولي کوټ ولسوالۍ کې پنځه پولیس د ماین په چاودنو کې وژلي.
له کورم ایجنسی به کورسو خلکو ویلي چې په قبایلي سیمو کې او په ځنګړې توګه په کورم کې پوځي عملیاتو او ترهګري ډیر لوی زیان رسولی دی. دوی له پاکستانی پوځ او حکومت غوښتنه کړې چې له دې ځپل سو خلکو سره دې مرستې وکړي. دوی وایي چې په کیمپونو کې دی هم کډوالو ته اسانتیاوي برابرې سي. نور تفصیل د مشال ریډیو په دې رپورت کې.
پېښور پرېس کلب ته د یوې جرګې په شکل کې راغلي د کورم ایجنسۍ مشرانو وویل چې ټول قبایل ترهګرۍ پوځي عملیاتو ځپلي دي، خو په خصوصي توګه په کورم ایجنسۍ کې د مینځه کورمې ځینې سیمې داسې دي چې د دوی په وینا په مکمله توګه تباه شوې دي. عزیز الرحمن علي شیرزی د دغه تاوان او ستونزو په حق له مشال لیډو ته صدا رنګ وایي.
موږ څه مطالبه کوو؟ حکومت پاکستان نه، پاکستان آرمی نه چې موږ امداد وکړل شي. دا قبایل خلک 66 سال نه بنیادي حقوقونه محروم دي چې کله نه پاکستان آزاد شوی دي. کوم د دې خلکو د کورونا اپریشنو کې تباه شوی دی. دی و پسینه مخ کې دی کورونو ملي امداد بندوبست وکړل شي. خلک غریب دی، دی سره د دې د کورونو د جوړونو څه حیثیت نشته. ملي تقریبا 3000 نه زیات مومي شي، خو صرف د مسوزای قوم نه چې خلک اپریشن کې روته هغه تباه شوی دی. 3000 نه زیات خو تقریبا د الشیرزاید اپریشنو ټایم کې په لارو کې څه خورک شول، څه مړ شو، د کورونو خلکو پاتې شو، هغه ټول وسوزیدو، هغه پکې مړ شو، غرق شو، تباه شول.
د ډوګر سیمې یو بل مشر برکت خان وویل چې د ځاني زیان سره سره د دوی لیزیان هم ډیر شوی دی.
دو غر کی دو 250 کرونه او هغه ټول ختم شوی دی او تلا شوی دی. دین علاوه د موکو الکی کی تور غر متای چې هغه کی تقریبا 3200 کرونه د حکومت تسلیم کړی دی، صدا وران شوی دی، هغه غړ غړ کرونه او په درجنو کلی هغه سوزیدلی دی. د قبایلو په نامې باندې په عربون روپے راغی او هغه په لاهور، اسلام آباد او په کراچی کې خرج کیږي. ته نور د مود امتحان و نفسای شي او مسره مکمل مرسته وشي.
ګل رحمان علي شیرزی وای چې 15 کالو کې په عملیاتو لوجه کورم ایجنسی ډیره زیات اغیزمنه شوې ده.
2014 روان تقریبا 15 کال پورې کیږي. په دې کې زمونږ ټوټلی کورم ایجنسی چې کوم ده هغه چې کوم نه بالکل د کندرات بلکې کندرات نوم چې کوم دي بدتر حالات اوس پښکی په حالات چې کورم نټور اوران شوې دي. سرکاري ادارې سکولونه ختم شوې دي، بي اچ یو چې کوم دي ختم شوې دي. زمونږ په زرګونو بچي چې کوم دي هغه تعلیم نه محرومه پاتې شوې دي. د سخت یخنۍ کې چې موږ په پېښور شهر کې گزارنه شو کولای شي، با دې پونه کې پراته دي بډاګان په کې بي وطن مړ شو چې کبر په خور کې دی، چا په کوار کې دی، چا په کیم کې دی، چا په تل کې دی.
ولی هم په دې اړه کوم چې کله د فاټر ډیزاستر مینجمنت اتارټي یا د قبایل لپاره د قدرتي افتونو د مبارزې ادارې ویان محمد عرفان نو پختل د هغوی وینا و چې مرکزی حکومت سره په دې اړه کې د دوی خبرې تر روان دي.
کوشش کوو چې دې واپس وشي.
یادونه ولدا چې د فاټا ډیزاستر مینجمنت اتارټي ویان محمد عرفان شمیرې تر مخه د ترهګری او پوځي عملیاتو له وجې د کورم ایجنسینه اول لزره خلک بې کوره شوي دي چې پکې دیر لزره رجسټر شوو کې 15,000 واپس تللي دي او د باقي د واپسې او د سانتیګانو لپاره هلې ځلې روانې دي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول افغانستان کې دي
حالات څه دي سندري وایون کې دي او کوم سکاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ د لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا اول دې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
په پېښور کې تیر ورځ د صوبای ډاکټرانو د تنظیم غړو د تاوان لپاره د ډاکټرانو د تښتونې د کلنګ اخیستنې او د هغوی د ملګرو د هدفي وژنو پر ضد له لیډي ریډینګ هسپتال څخه تر مال روډ پورې احتجاجي لاریون او ناسته وکړه. په دې احتجاج کې شریکو ډاکټرانو وویل چې کچېری هغوی ته تحفظ ورنکړل سو نو دوی به نه یوازې پر دې اړتالونو مجبور سي بلکې د دوی په وینا داسې هم کېدای سي چې دوی له خپل دند څخه استعفا ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې اورو.
احتجاجي لاریون او ناشته کې د پروینشل ډاکټرز اسوسییشن یا د ډاکټرانو صوبایي تنظیم په سوونو غړو ګډون وکړو. ډاکټرانو د لیډي ریډینګ هسپتال څخه لاریون پیل کړو او د وزیر الله هاوس پورې تللو هڅه یې وکړه. خو د انتظامی لخوا اجازه نه ملایدو له وجې د مال روډ سره نږدې احتجاجي ناشته وکړه. سور د وړاندې سوابې کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې وجلی شوی ډاکټر یار محمد رور افتخار جدون اویل
ډاکټر یار محمد جدون انټي سپیشلیست په میډیزون میډیکل سنټر ټوپای کې په کلینیک کې وو چې نامعلوم خلک راغلل یو مرشکل مانی اتری دو یو چکم دے نو پرائیم اتری دو یو سڑے دن کلینک تا دا مریض پر شکل لالا او اگر ڈاکٹر سیب مانی تو پائرز اوکل جی زمانگ مطالبہ دارا چھے دا ڈاکٹر سیب شہید داگا قاتلان چکم دی دا دے پوری طور مانی گریبتار شی
ڈاکٹرانو صوبائی تنظیم مشر ڈاکٹر شاہ سوار مشال ریڈیو تو ویل چھر ڈاکٹرانو رو تاوان لپارا تختولو بتا خورے یا کلنگ او دا ٹارگٹ کلنگ دا مخنیوی لپارا حکومت حقی سر وعدہ کڑی وا خوپا دا پیخو کی ہس کمی نظر آگلے
2013 کې راوند اباوت دی کې ابډکشن وشول یو چې کم دی زمنګا پکې ډاکټر شوکت هوا قتل کړي شو ډاکټر یار محمد قتل کړي شو سید جمال قتل کړي شو دا درې موږ ته کم رپورٹ شوی دی او وسم مجاهد بنگش چې کم دی زمنګا په ډاکټر په کسټډي کې دی نو یعنی کې دا سلسله روز به روز یاتېږي او کمې پکې ناراضي
ڈاکٹر شاہ سوار زیا تکڑا چې کچری حکومت هغوی ته تحفظ ورنکړو نو ڈاکٹران به په استعفا ورکولو مجبور شي او د ملک نه به بهر لاړ شي. ډاکټران ته د تحفظ ورکولو په اړه مو چې کله د ایس ایس پی اپریشنز نجیب نو پختل نو د هغه وینا وا
کې چې ہمارا مسلسل ایک تو رابطہ رہتا ہے آلریڈی ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ
ډاکټرانو سره زموږ مسلسل رابطه وی موږ د پرایویټ اسپیټالونو او کلینیکونو مالکان په دې مجبور کړی دي چې هلته د سی سی ټی وی کیمرې ولګوي. دینه علاوه چې کوم سرکاري اسپیټالونه دي په هغه کې هم د پولیس نفری د ډاکټرانو حفاظت لپاره موجود وي. د سره سره کچره ډاکټرانو د وسلې لیسنس جوړول غواړي نو هغه ورته موږ ورکو او د وسلې ساتلو به دوی ته اجازه وي. یاد دی وی چې دینه وړاندې هم په خبر کې ډاکټرانو هغوی تر تحفظ نه ملایو دوه په ضد احتجاجونه کړی دي او په دې نزدېو کې د خیبر پختونخوا صحت وزیر شوکت یوسف زئی ډاکټرانو ته د وسلې لیسنسونو ورکولو اعلان هم کړی وو. خو د صوبایي ډاکټرانو تنظیم دغه وړاندیز رد کړی وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اسدنو اوریدونکو په پېښور کې مو د ډاکټرانو د ستونزو په اړه ریپورت اوریدو. هغوی وایي چې حکومت دوی ته تحفظ ورکړي که تحفظ ورنکړي نو دوی په وینا دوی نه یوازې پر اړتالونو مجبور کیږي بلکې پر دې هم مجبور کیدای شي چې کار پرېږدي او له ملک د باندې ولاړ شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلیشن
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د سهار 10:30 بجې سوی د خبرونو لنډی ستم پام راړو. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن په یو ورځنی سفر کوټې ته ځي. د مشال ریډیو خبریال د بلوچستان د حکومتي چارواکو له خولې وایي چې نواز شریف به د بلوچستان له گورنر محمد خان اڅکزي او وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ سره لیدو کاته وکړي. د چارواکو په وینا له وزیر اعظم سره به د پاکستاني فوج مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری وي. د پاکستان په کراچی شهر کې نن سهار وختي درې بمی چاودنې شوي چې شپاړستانه ټپ کړې دي. د دې شهر د منګوپیر سیمې د پولیسو مشر چودري اسد مشال ریډیو ته وویل چې د بریدونو هدف په سیمه کې د اومن نېشنل ګوند رهنما محمد علي وو کوم چې په ټپیانو کې شامل دی. په اورګزی ایجنسی کې په یو بمی چاودنه کې قبایلي مشر ملک حاجی محمد وژل شوی دی. دا پیښه د چهارشنبه په مازیګر په انجانی بازار کې رامنځته شوې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی د خپل امریکایي سیال بارک اوباما د هغو تازه سرګندونو هرکلی کړی دی په کوم کې چې ولسمشر اوباما د سه شنبه په شپه خپل ملت په وینا کې د افغانستان له راتلونکي سره ژمنتیا ښودلې ده. ولسمشر حامد کرزی د ولسمشر اوباما د سرګندونو هرکلی په هغه بیان کې کړی دی چې د چهار شنبه په ورځ د هغه له دفتر خپور شوی دی. د افغانستان د غزنی ولایت چارواکي وایي د چهارشنبه په ورځ د عملیاتو پر مهال اتسلر ویشت وسلوال طالبان وژلی دي. د غزنی د ولایت د اندړو ولسوالۍ ولسوال قاسم خان د سیوال بیګا مشال ریډیو ته وویل چې په وژل سو کې د وسلوالو طالبانو مهم کمانډانان هم شامل دي. او په عراق امنیتي چارواکي وایي چې د هغو سنی یاغیانو کمانډان وژلی دي چې په لویدیز ولایت انبار کې یو شمیر سیمې نیولې وې. اوس به ملاړ سو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو غونډو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبریال دا ورځپاڼې لوستل دي.
برطانوي ورځپاڼه ټلیګراف لیکي د تعلیم حق مبارز ملالی یوسفزئی په سکول کې نجونه له نوموړې متاثره دي. د ورځپاڼې په خبره د ملالی خبرې د هغو وسلوالو پاکستانیو طالبانو لپاره ګزار دی چې غوښتل یې د دې نجلۍ له وژلو سره د خپل سخت دریځه فکر مخالفت مخه ونیسي. د ملالی یوسفزئی د سکول هډمسترسې یا سرمعلمې ویلي د هغې سکول له ملالو ډک دی. د چهارشنبه پر ورځ معلمې مریم خالق د ایتوپیا په پلازمینه ادیس ابابا کې د ملګرو ملتونو هغه سروې پیل کړه چې د نړۍ په غریبو هیوادونو کې د میلیونونو استادانو اړتیا ارزښت روښانه کوي. هغې په خپله وینا کې ویل پاکستان ته پکار دي چې تعلیم ته تر هر څه زیات ارزښت ورکړي. د ملالی استادې مریم خالق په سوات کې د ښځینه استادانو د کووالي او په محافظه کار ټولنو کې د ښځینه استادانو دندې مشکلاتو په اړه هم خبرې وکړې. مریم خالق د سوات په مینګوره کې د خوشحال پبلک سکول مشره استاده ده. په دې ښوونځي کې ملالی زده کړې کولې چې وسلوالو وویشته. مریم خالق وایي پر ملالی تر ډزو مخکې یوازې ملاله وه چې د تعلیم لپاره یې غږ پورته کاوه. اوس د سکول هر زده کوونکی د ملالی انځور ده او هر زده کوونکی د ملالی جذبه لري. وال سټریټ ژورنال لیکي د 2012 زیږدیز کال د اگست په میاشت کې یو وسلوال یو امریکایي هلیکاپټر وویشته او وی غورځاوه. په هغه پیښه کې وو امریکایي سرتیری درې افغان کمانډوګان او یو ژباړونکی ووژل شول. د ورځپاڼې په خبره هغه طالب قومندان چې دی وسلوال ته یې پناه ورکړې وه په هغو 30 مشکوکو زندانیانو کې شامل دی چې افغان حکومت یې خوشې کول غواړي. دا مشکوک کسان به په شاوخوا 2 اونیو کې د باګرام له زندانه خوشې کړل شي. وال سټریټ ژورنال لیکي له دې کار سره به د واشنگټن او کابل اړیکې پسې نور خړپړ شي. له دې سره پر امریکایي ولسمشر باراک اوباما فشار هم زیاتېږي چې د روان کال تر پایه له افغانستان خپل ټول سرتیری وباسي. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کنینګم د دوشنبه پر ورځ وویل د باګرام زندان معاملو په اړه افغان حکومت حقایق په سمه توګه نه وړاندې کوي. د یکشنبه پر ورځ امریکایي پوځ د دې زندانیانو خوشې کولو پلان وغنده. افغان استخباراتي چارواکي هم په دې کې له احتیاطه د کار اخیستو خبره کوي. د افغانستان ملي امنیت سلاحکار ډاکټر رانګیر د اتفر سپنتا په یو مرکه کې ویلي د باګرام زندانیانو دوسیو څېړونکو ډله باید د افغانستان ملي امنیت ریاست شواهد په پام کې ولري. د زیاته کړه چې د ملي امنیت اداره د ځینو زندانیانو په اړه قوي شواهد لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. نور دونکو بخښئ تاسو ته مو د پاکستاني ورځپاڼو د اورولو اعلان کړی و خو پامیر ساحل وشته تاسو ته د نړیوال مطبوعاتو کتنه وړاندې کوله. د برتانیا ګارډین ورځپاڼې د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د کړکیچ په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا لخوا له هغه وروسته کلک خبرګون وښودل سو چې افغان ولسمشر حامد کرزي وویل په افغانستان کې ځینې بریدونه په امریکا کې پلان شوي دي. د دې مقالې غټه کې درته ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي رپورټونه وایي چې افغان ولسمشر حامد کرزي په دې باور دی چې د وسلوالو په طرز ډېر بریدونه په امریکا کې پلانېږي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په صدارتي ماڼۍ کې د ځینو لوړپوړو چارواکو د خولې لیکلي دي چې کرزي په ملک کې د شوو پیچلو بمي حملو فهرست له ځان سره ساتلی دی چې پرې شکمن دی ګواکې امریکایانو پلان کړی دی. که څه هم چارواکي دا مني چې د امریکا د رول لرلو په اړه څه قوي شواهد نه لري. ګارډین لیکي په دغه فهرست کې په روسیو کې په کابل کې په یو رېستورانت ځانمرګي برید شامل دی چې د درېو امریکایانو په ګډون پکې یو ویشت کسان ووژل شو. ورځپاڼه لیکي دغه فکر چې واشنگټن هغه حکومت کمزوري کول غواړي چې د مودو راهیسې پرې په بلیونونو ډالرې لګولي دي په کابل کې د امریکا د سفیر لخوا سخت ردعمل راپارول دي. جیمز کننګ هم ورځپاڼې ته ویلي دي چې دا یوه سازشي نظریه ده چې له حقیقت سره تړاو نه لري. دغه په خبره که څه هم په دغو تورونو خبر دي خو د کرزي لخوا یې کله څه داسې نه دي اورېدلې. ورځپاڼه لیکي که څه هم د کرزي ویاند په دې اړه له څه ویلو نه ډډه وکړه خو واشنگټن پوسټ چې د کومو چارواکو له خولې خبر راخیستې داسې اشارې ورکړي دي چې کرزي باور لري ګواکې امریکا د خپلو ولسي وګړو د وژنې نه د خلکو پام اړولو لپاره بریدونه پلان کړي دي. د یو لوړپوړي چارواکي په خبره د شک او د بې باورۍ موجوده فضا په پخوانو وختونو کې د خرابو تجربو سره تړاو لري. ګارډین لیکي په امریکا کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې کشالې ښکاره کیږي. یو پخوانی سفیر ویلي دي چې کرزي ته د دماغي ناروغیو د علاج ضرورت دی. په امریکا کې ډېر کسان دا فکر لري چې د کرزي لخوا د وروستیو سرګندونو نه داخکاري چې د نوموړي سوچ د حقیقت نه څومره لري دی. ورځپاڼه لیکي امریکا په افغانستان کې د انتخاباتو وروسته د حامد کرزي د واک نه پس د نوي مشر د راتللو سره په ګډه د کار کولو په هکله پوره امید دي. په واشنگټن کې چارواکو تمه کوله چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهاله موجودیت پاړه به تر اوسه پلان حتمی شکل کې وي. خو د دې پر ځای دوی اوس په مکمل ډول هیواد پریښودلو پاړه په یو متبادل پلان سوچ کوي. ورځپاڼه لیکي د امریکا او افغانستان ترمنځ زوړ اخیز ستراتیژیک تړون اوس هم نه دی حتمی شوی چې امریکا یې حیرانه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې کرزي د نوو مراعاتو غوښتنه کوي خو د کرزي ویاند وایي چې ولس مشر دغه تړون ته ژمن دی.
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د پنځمې په ورځ له نورو ادارو سره ګډه غونډه کړې او له افغانستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت پر مسلو بحث او پریکړه کړې ده. په غونډه کې دا پریکړه هم وشوه ده چې له افغانستان سره به یوازې په ډالرو کې کاروبار کیږي او د غلام خان بندر له لارې به د افغانستان ته د سیمنټو ترڅنګ د نورو شیانو برامدولو لپاره موقع برابرول کیږي. تفصیل د جناکال کوزی پر رپورٹ کې ورو.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د پنځمه بورز د دې هواد د مالی د فدرال وزیر اسحاق ډار په مشرۍ غونډه وشوه او له افغانستان سره د سوداګرۍ په نوو مقرراتو بحث او پریکړې وشوه. په دې غونډه کې د پاکستان د خزانه یا مالی وزارت په چارواکو سربیره د پاکستان د دولتي بانک او سوداګرۍ د خونو جپړو چارواکو ګډون کړی و. د غونډې ګډونوالو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په اړه بحث وکړ او پریکړه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د روان کال مارچ میاشتې له 18 نیټې وروسته سوداګریزي راکړې ورکړې په امریکایي ډالرو کیږي. په غونډه کې له ټولو سوداګرو څخه چې مخکې معاملې کړې دي وغوښتل شول چې د مارچ تر 18 پورې دي خپلې ټولې معاملې خلاصې او بشپړې کړي. د غونډې د پریکړو په اړه د خیبر پختونخوا ایالت د سوداګریزو خونو رئیس زاهد الله شینواری مشال اړوي ته ویل
موږ سره چې کوم ایکسپورت پالیسی اډر دی آی کې افغانستان ایکسپورت شو نو هغه په ډالر سکیمه لوړو په روپی سکیمه لوړو
دی. وای لمون سره چې د پالیسی کوم هدایت ده په هغه کې افغانستان سره په ډالرو او روپیو دواړو کې سوداګریزي راکړې ورکړې کېدلې. د روپیو د صادراتو په اړه انتقادونه زیات ول او موږ هم ور باندې په 2009 کال کې یو ځل اعتراض کړی و. له پاکستان نه به افغانستان ته خوراکي مواد او د ورځنی استعمال یا اړتیا شیان په غیر رسمي ډول صادرېدل او اوس ورته موږ د مسلې په اړه رسمي وړاندیز وکړ او په غونډه کې پریکړه وشوه چې صادرات به په ډالرو کېږي. شینواره وای په دې کار سره به د پاکستان صادرات زیات شي. له بلې خوا د افغانستان د سوداګریزو خونو مرستیال خانجان الکوزی وای د دې پریکړې اثرات به وروسته راڅرګندېږي. دی وای کله پریکړې مخکې له افغان حکومت سره مشوره شوې وای دا به ډېره ښه وای.
فیصله زمونږ د نظر نه یو څه په عجله شوه، باید د پاکستان او افغانستان د تجارانو سره باید مصلحت شوی وی او همدارنګه د افغانستان د حکومت سره په آینده کې یا د لری دپاره په راتلونکي دپاره به دا فیصله ښوي. مونږ به اوس رځان عادت کړو ډالر د امریکې کرنسي ده او دا مونږ مجبور مکلف یو چې چېرته ټیټي کوو یا هلسی خلاصو، دا پیسې یا دا ټیټي به حتما نیویارک ته ځي او د نیویارک مرکزي بانک نه وروسته چې اوکې ورکړي دا به د پاکستاني بانک
د اسلام آباد په غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې په شمالي وزیرستان کې له افغانستان سره په پوله غلام خان بندر له لارې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره دي جدي اقدامات وشي. د خیبر پختونخوا ایالت د سوداګریزو خونو رئیس زاهد الله شینواری وایي له ډېرې مودې راهیسې غوښتنه کوله چې د غلام خان بندر له لارې دي له سیمنټو علاوه د نورو شیانو صادراتو ته هم امکانات برابر شي.
دا مونږ ډېره زړه مطالبه وه چې د غلام خان چې کوم چیک پوسټ وي په دې باندې سیمنټو نه علاوه نور سیزونو اجازه ورکړی شي.
شنواری زیاته کړه چې د غلام خان بندر لارې افغانستان ته د مالونو په صادرولو سره به د ځینو شیانو قاچاق هم له منځه لاړ شي. شمالي او جنوبي وزیرستان د پاکستان تر ټولو ناامنه سیمې بلل کیږي او د وسلوالو مرکزونه او روزنځایونه هم پکې دي. دا چې د غلام خان بندر لارې به افغانستان ته صادرات په کوم حالت کې وي خانجان الکوزی وایي
په هغه وجه کې امنیتي مشکلات دي، ستونزې دي په راوړلو کې هم دې سیټ ته او هم هغه سیټ ته. خو په هر صورت د یو تاجر په حیث دا استقبالو مدا ښه خبره ده. هر څومره چې تسهیلات او سهولتونه افغانانو ته او پاکستانیانو ته جوړ شي د دې زمینه شته ده چې تجارت نور هم غښتلی شي. زموږ راکړه ورکړه پاکستان او افغانستان ترمنځ یو عنعنوي دوستي ده، تجارت هم عنعنوي دی. دا باید د سیاسي حالت نه وویستل شي، اقتصادي فکر ورته وشي، سهولتونه پیدا شي. دې کې د پاکستان د خلکو هم ګټه ده، د افغانستان د خلکو.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د تیری سه شنبه په ورځ د پېښور پونتون په ایریا سټڈی سنټر کې هغه غونډه پرنښو ده په کوم کې چې د ملالی یوسفزی د کتاب آی ام ملاله یعنی زه ملاله یم مخکتنه کېده. د تحریک انصاف او جماعت اسلامي حکومت پر دې سربیره د غونډې ته اجازه ورنکړه چې د ملالی یوسفزی پر کتاب په پاکستان کې کوم بندیز نه دی لګول شوی. په دې اړه نور تفصیل د ملیحه امیرزاده پر رپورٹ کې اورو. تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې مو پام د ملیحه امیرزاده دی رپورٹ تر اړوم چې د ملال یوسفزی د کتاب په اړه تاسو جوړ کړی.
د ملاله یوسفزی کتاب آی ام ملاله د مخکتنې دستورا چې د نهي پورس د پیښور پوهنتون په ایریا سټڈی سنټر کې داخل شوی و د خیبر پښتونخوا د موجوده حکومت په حکم منسوخ شو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شاه فرمان ویل چې په امنیتي بنیاد او په دې وجه د دغه دستوري اجازه نه ورکوي چې یونیورسيټي او سیاسي ځای نه وي او دغه کتاب د ایریا سټڈی سنټر سره سواسطه نه لري. که څه هم په پاکستان کې د ملاله په کتاب څخه بندیز نشته، خو د بیلابیلو بحثونو له امله په ملک کې متنازعه کتاب ګرځېدلی. د یاد دستوری یو منتظم او پوهان خادم حسین بیانوي چې د ملاله په کتاب کې هغه د څه بیانولو هڅه کړې ده.
دا هغه ماشوم یا د شتنه دی خبره دا کړې ده چې څنګه د اخی شخصیت یا څنګه د اخی فکر سوچ په مخ کې تلې په اړه کې کم کم راکې تدبیر راغلي. دا کتاب ته سولې نو زه په دې د اخی د تخلیقي تخیل اظهار دی. د دې خبر پاره کې دا ده چې څنګه یو ماشوم د علم په لار لړ شي او څنګه هغه د علم رڼا نه منور شي. دې ماشوم کوشش کوي چې دغه احساس
په برتانیا کې میشت خبریال عادل شازیب چې آی ایم ملاله کتاب یې لوستی او د ملاله د کورنۍ سره ناسته پاسته هم لري وایي چې په کتاب کې کومې لانجمنې برخې نه دي تر سترګو شوې او زیاتوي
د دغه چې کوم اقدام دی په کتاب باندې د بندیز لګولو هغه زیات سیاسي دی نه چې د کتاب کم کانټینټ یا تفصیلات سره تعلق دی. ما پکې هیڅ داسې لانجمن شو نه کتو. البته د ملالۍ چې کوم کتاب دی هغه په پاکستان د پاکستان چې کوم د نصاب کتابونه دي یا غیر نصابي کتابونه دي په هغه کې هغه د دې نه واضح فرق لري. هغه فرق دا دی چې ملالۍ د پاکستان تاریخ باندې داسې خبرې کړې دي پاکستان کتابونو کې د تاریخ هغه اړخ نه خودلی کی تر دغه تور هم په دغه اړه لګول کی چې په دغه کتاب کې دنه چې کم لیکل شوی دی دا د ملالی یوسفزی خپل خیالات نه دي. خو زه دغه ویل غواړم چې ملالی یوسفزی چې په کتاب کې څه لیکلي دي نو په هغې کې ډېر داسې سوزونه زما مخته راغل چې ملالی یوسفزی هغه ما سره اول شریک کړي وو. نو زما په خیال دغه ټول خیالات هم د ملالی یوسفزی دي.
دا چې د ملاله په کتاب کې د ځینو خلکو د فکر مطابق لانجمنې برخې کومې دي، خادم حسین وایي
یو خبر آئی کہ کم بتلاش کری رہا داغا والد سے جو دن سے ماغو وائی چی مجھے دی چی مونگا تا دی سلمان ویدی بہا والا خبر رہا گلی دا چی زمان پلار ماتا داوے چی مونگا پا کالی چی کم بحث مباحث چی چلسی داغا مباحثی مقابل لکی زمان دا سکرم چی مونگتا تی دی دی کتاب جواب لکل پکار دی جواب اور کل پکار دی و پاکل و پا دلیل اور کل پکار دی پل بازارونا و پل کورونا سزون دا سدی اقل و دا فکر خبر رہنا بازی خلق دل تدا خبر کول چی دا پیغمبر نم سرائی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تی زمان خیل رہی چی سوک کتاب ہوئی زی پز ہے ملالے دی مذہب سرا او دی اسلام سرا دی خپل قربت احساس کرے دے ما تنخ کری چی پا کتاب کی دا سی خبر اشتا چا اگر دی اسلام پر زد بھی یا اگر دی پختو پر زد بھی یا اگر دی انسانی بنیادی حکومت یا دستور پر زد بھی
نا ملالے یوسف زی پلار زی او دین یوسف زی مشال ریڈیو تولی دی چی یا پوہنتون یا پوہنزی خود کتابونو دلوستلو او دا سیڑنو لپارا یو زائیوی دا غا پا خبر دا ایریا سٹڈی سینٹر دا غا مینڈیٹ تیجی دا پختنو او دا خطے پا حوالا چی کم کتابونا چاپیگی دا زکر لپارا دے پری بحثو نوکرل شی دا یو داسې کتاب دی چې پښتون قوم یو وطن د خطې او د یوې کورنۍ کیسه ده. یوازې دا نه بلکې د میلیونونو خلکو د ټولو د مشکلاتو او د هغوی کیسه ده چې له ترهګرۍ سره مخامخ دي. عمران خان په خپله ویلي دي چې نه پوهیږي دا ملاله د کتاب د پرانستې اجازت ولې ورنه کړل شو. د ضیاءالدین یوسفزی په خبره په صوبه کې د واکمن ګوند ترمنځ په خپلو کې جوړوالی نشته او دا د صوبایي حکومت یوه ډېره غیر دانشمندانه فیصله وه.
ملیحا امیرزا دوا د مشال ریډیو د اتلان د خبرونه د پښتون فلسفي او سیاسي شاعر غنی خان په اړه د پروګرامونو د لړۍ دویمه برخه ده. بشیر ګواش د دې خبرونې کوربه دی او تاسو یې په هر پنځشنبه یې زیارت او هر جمعه له مشال ریډیو څخه اوریدلی سئ.
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
د مشال ریډیو د اتلان خبرونې مینوالو د خپل کوربه بشیر ګواک مینا او سلامونه ومني. دا نه د تیری هغې په دوام سره د غنی خان د ژوند او شیرونو په اړه نورې خبرې کوو. تیرونه مو واوریدل چې غنی خان په 1944 کال کې د خبر پښتونخوا په 400 کې د پښتنو د حقونو د سیاسي مبارز او په پښتونخوا کې د عدم تشدد د لارې د سیاست بنسټ ایښودونکي باچا خان په کور کې زیږیدل و. غنی خان نه یوازې یو شاعر، انځورګر یا پینټر او مجسمه جوړونکی و، بلکې هغه په سیاست کې د خپلو سیاسي شعرونو د لارې او په عملی توګه هم برخه اخیستې وه.
وطن خور کی نظر گنکڑی منجل چی بدولا چنو خامارشی ماتا ہور غلمان ما سنڈا و باس دے پولاک بیلتا میں پچا کارشی دچنن پک زماست و مغرور کر زم سبخ دے خبر دچا بدا گلزار شی ستا دمر گن یری گما پختنا جندنا خوش مار تقارشی.
اردن کو غنی خان لمړنۍ زده کړې له هغه سکول یا خونځي پیل کړې چې باچا خان او دغه د خدایي خدمتګار تحریک ملګرو د غریبو الکانو لپاره په خپل کلی اوتمانځو کې جوړ کړی و. باچا خان غوښتل چې غنی خان یو دینی عالم جوړ شي، خو که څه هم نوموړی ښې مذهبي زده کړې وکړې، خو په عملي توګه نه خود کوم مسجد ملا امام شو او نه هم دینی واز او نصیحت کاوه، بلکې د دې هر څه سرچپه غنی خان هغه ملایان چې مذهب د خپلو موخو لپاره په غلط ډول کاری سخت تنقیدونه کول او په دې ټینګار کاوه چې اسلام باید د خلکو د ګمراه کولو لپاره ونه کارول شي. پېښور کې د پښتو اکاډمۍ پخوانی غړی او لیکوال راجول شاه خټک چې د غنی خان سره نږدې پاتې شوی وایي چې غنی خان نه یوازې دینی تعلیم کړی و، بلکې په لندن او هندوستان کې هم لوړې زده کړې سرته رسولې وي او په دې پوهېده چې د خلکو د اصلاح لپاره سمه لارښوونه ضروري ده.
دومره دنګ او دومره لوی دومره عظیم شخصیت وو کنه غنی خان چې په هغه کې د پښتو د فلسفې دا ټول چې کوم علاقه درونه دي هغه په دې پوهې هم و، هغه په هغه کې یو خو قدرت وجود کولی ور کړی و، دنګ او زوراور او څه بل ذهن قدرت اعلی ور کړی و، لوی دغه یو آرټسټ و، کلای پیژندا په کلا مهن و، او بیا دغه یوه فلسفه وه د ژوند په باره کې، د ذات په باره کې، د وجود په باره کې. د پاغې خو ډېر کم خلک پوهېږي ځکه چې کار ترې دی ژوی بیا هغه د تمز و مزه د ټوکو ټکالو شاعري چې کړې ده نو هغه هم ډېره سنجیده شاعره ده، خو په ټوکه کې په طنز کې په داسې کې هغه رسا گزار کوي په ځله دغسې اخلاقي خرابو باندې، دغسې کردارونو باندې. نو مونږ خو نږدې ور سره پاتې شوي، مونږ د هغه سړیتوب لیدلی دی، مونږ د هغه مېلمه دوستي لیدلې ده، مونږ د هغه پښتو لیدلې ده په پښتون ولی باندې چې په پښتون باندې څومره میانو په خپله خاوره په خپل وطن. هغه خو تا دی زما وطنه دلالونو خزانې زما دا به هر چا اورېدلې دي
زما وطن دلالونو خزانې زما سهارا درکې دي د ترونې خانې زما زما وطن دلالونو خزانې زما سهارا درکې دي د ترونې خانې زما ٹولے تلے زمانے زما زمان.
غنی خان د خپلو شعرونو د لارې پر ملایانو ډیر تنقید کاوه او په غلطه توګه د اسلام د استعمالولو او د ځان لپاره د خلکو د کارونې لپاره یې پینیو کې کړی دی. خو راجولی شاه خټک وایي چې ملا د ټولنې یو کردار دی، پر هغه لکه د بل هر چا تنقید کېدلی شي، او په ملایانو تنقید کول د اسلام سره دښمنی نه بلکې د ټولنې اصلاح کول دي.
هغه خو شروع د اسلامي درس کلی و سبق هغه شخصیت د غنی خان دومره دروند شخصیت او دومره خوږ او دومره ښکلی شخصیت چې ډېر کم په پښتنو کې داسې خلک پیدا کېږي. او بیا قدرت یو رسا ذهن ورکړی و، لوی نظر یې ورکړی و. نو هغه د غنی خان افکار او فکرونو ته چې مونږ ګورو په هغه کې یو صوفیانه رنګ دی. هغه خو ګوره خدای پاک ته وایي کنه چې زما مینه د ادب له پنجرې وځي، وایا څومره د جانان کړم او رب څومره، یعنی هغه د خدای تعالی سره ډېره زیاته شدید مینه ده. په دغه مینه کې هغه یو ازادي کوي، خو بیا د ژوند او کائنات او د کټکوټ او د ناهمواره د چې ګوري د څه سوالونه څه ګیلې څه شکایتونه پیدا کېږي د بني آدم، نو هغه په خپلو شعرو کې وایي. او څوک چې دا وایي چې د ملایانو خلاف و، نو هغه روایتي ملا هغه محتسب چې د هغه کردار په هر معاشره کې غدره کېږي، خصوصا په پښتنو کې هم داسې کردارونه چې هغه کې یعنی د پښتنو والې کم قدرونه دي، د پښتو چې کم رواجونه دستورونه دي، هغه ملا نشي ترسره کولی. بیا هغه داسې کیسه کېږي چې په دغه کردارونو کې داوي چې داسې منافقت او داسې نورې اخلاقي خرابې پیدا شي، نو هغه غندلی
سلفی دکڑی ول 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 دک دکڑو پری ور ول ور ول ور ول آہا سلفی دکڑی ول 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 دک دکڑو پری ور ول ور ول ور ول jal ban re sanch dikri ban ban ban
زینو پښتنو په خیبر پښتونخوا افغانستان او د نړۍ په نورو برخو کې د دې میاشتې له شروع راهیسې د غنی خان د پیدایش یا زیږیدو د سلو کلونو جشنونو لمانځل شروع کړي. د دې لمانځنو پیلوونکي امجد شهزاد وایي حکومت باید په رسمي توګه د غنی خان کار وستای.
موږ دا غوښتنه کړې ده چې مرکزی حکومت ته د غنی خان یادګاری ډاک ټکټ جاری کړي او دا صوبایي حکومت که کم از کم مرکزی نشي صوبایي حکومت ته دا پوره کال چې دی په سرکاري توګه افیشلی دی وځي دا د غنی خان کال دی. دا چې موږ کم د نصاب کتابونه دي په هغه کې د خصوصي د شاعري او د پاغله د ژوند او فن پاغله سبقونه شامل دي.
شال دی رنگی مل 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 دک دک لو پری ور بل ور بل ور بل
اردن کو اخوا په نگرار کې هم تیر افتا انزورګرو خپل جوړکړی د غنی خان تصویرونه ننداره ته وړاندې کړل. په دې مقاده د غولایت د والی مرستيال حنیف ګردیوال ویل
موږ هم پندغه هله باندې دراتون کې د پاره چې امدغه شانتي انزورګری او امدغه شانتي مشایری او داسې صحیح چې دغه اشخاصو په جنګلو زمونږ وروسته نسل ته وشي او هغه یو پیژنې او دغه هغه فلسفه او کمالار او کوم فکر دی هغه عام شي زمونږ په ټولو خلکو.
او نن
می ماته
جانا نکړي و خبرې د مستې د فقیر کچکول کی ګورا ملغلری د مستې او کای زورو ک جمالو مال سر پکو کی کی خو چې بزت دی ګرځي د ما لری لری د مستې او د فرات سلو سدو لیو لمحه د دیدن بستا د غم زر کالا تیرکڑی یو بسرے د مستے
د غنی خان په شاعری کې طنز هم ډیر و. هغه د مختلفو سیمبولیکو شیانو په یادولو سره په طنزیه توګه د ټولنې د اصلاح لپاره کار کړی دی.
gadasha 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 gadasha
دا مشال ریډیو د اتلان خبرونه مینوالو د همدې سره د دې پروګرام وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.
سال سره یو زه شا د ژوند تصویر جوړ کا د دې تیرو نمالا ہے بدر منیر جوړ کا یا می پپډا کا یا می پپډا شا یا می پپډا کا یا می پپډا شا گڈا شا گڈا شا
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته وې دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زېبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
حالات دا دي چې سندري ویون کې دي او کوم موسیقاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څکېږي
امارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله. دغه مسله به الله حل.
دا اولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې
د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.